در استودیوست خوش آمدین چې ورسای بو چیا دارین دری برنامه
نیمی صاحب ستړی مشه او د صدر رو داتو وجود خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنی صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 نیول شي لکه څنګه چې مو وویل نیمی صاحب چې څلرو له طالبانو سره په افغانستان کې بهرني وسلوال څنګه برسته کوي په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو دهم مهم خبرونو سرټکی په کابل کې په پرونی ځان وژن کې بریټ کې بهرانه یو ځواکونو ته زیان نه دی اوښته واشنگتن پاریس او برلین د روسیې نوې وسلو ته اندېښنه ښکاره کړې کوي او اروپای ټولنه غواړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د ګازو لانجه هواره کړي د خبرونو تفصیل د استرالیا حکومت وای په کابل کې په پرونی حمله کې د هغه هیواد هیڅ وګړي ته زیان نه دی اوښته د کابل په کابل بای سیمه کې پرون په داسې وخت کې چې د استرالیا د سفارت د کارکونکو موټر د تیرېدو په حال کې و انتحاري حمله وشوه په پیښه کې یوه نجلۍ ووژل شوه او 22 تنه زخمیان شول د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشپ پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي لري او داسې حملې څرګندوي چې تر روسي ډلو افغانان له څه ډول ګواښ سره مخامخ کړي دي د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی کوم پوځي په پرونی پیښه کې نه دی شوبل شوی د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي سږ کال لږ تر لږه 80,000 کورنیو ته چې د جګړې له امله بې کوره شوي وي بیړنۍ بشري مرستې رسېدلې دي په دې وزارت کې د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت د څارنې رئیس مهر خداد صبار پرون ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې تقریبا 5,000 کورنۍ بې کوره شوي او له خپلو کورونو تیښتې ته مجبوره شوي دي
بجاشدگی
به سبب نامنی ها بیشتر تا حوادث طبیعی دیوی په افغانستان کې سشکل ډیر کورنۍ د طبي افتونو په پرتله د جګړې او د امنیت د خرابوالي له امله بې کوره شوې دي سشکل ډیر خلک په هلمند ننګرهار بغلان کندوز فاریاب روزګان سرپل کې بې ځای شوې دي د کډوالو چارو وزارت هغوی ته بیړنۍ بشري مرستې تنظیم کړې دي د شاغلی صبر په وینا سشکل په ځینې سیمو کې د امنیتي وضعیت د شکېدو له امله ډېر لزر کورنۍ وتوانېدلې چې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي په خوست کې د نیالګیو د کرلو درې ورځنی کمپاین نن هم دوام کوي د زرغون خوست ملي هدف د خوست ښار شنه کولو ته د خلکو پام اړول دي د خوست ښاروال انجنیر محمد بصیر محمدزی ازادي راډیو ته وویل
هله می داده چې هر کال دغه موسم چې په خوست کې د نیلګیو کې نوولو موسم ده ځوانان مدني ټولنه ولا مشران ټول په دې کې برخه واخلي ان شاء الله دغه دوه کال چې موږ د زرغون خوست په نوم میله مروج کړی ده دا به یو فرهنګ شي
د خوست ښاروالي ویلي چې د نیلګیو د ساتنې او پالنې منظم پروګرام لري چې د نویو نیلګیو د وچېدو او ماتېدو مخه ونیسي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جرمني سر اعظم انګلا مرکل او د ناتو مشرتابه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه د روسیې ولسمشر د مارچ په لومړۍ نیټه خپل ولسته په کلنۍ وینا کې وویل چې هیواد یې نوې وسلې جوړې کړې دي پوتین ادعا وکړه چې نوې وسلې د نړۍ په هر کونج کې نقشه وشتلی شي او د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم خونسا کولی شي د جرمني د حکومت په بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې مرکل او ترامپ په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي او ویلي دي چې داسې وسلې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر نړیوالو هڅو ناوړه اغېز وکړي سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ترامپ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم ټلیفوني خبرې کړي او دواړو مشرانو د پوتین د دې وینا په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړی ده د ناتو ویاندې پرون په یو بیان کې چې جزئیات یې رویټرز خبري اژانس سپاره کړل ویلي چې د پوتین خبري تخریبوونکې دي او د منلو وړ نه دي د ناتو په بیان کې ویل شوی چې روسیه په اروپا کې د امریکا او ناتو د میزایلو د ګډ دفاعي سیستم هدف نه ده او دا تړون په اروپا کې د سړې جګړې بیا پیل یا د وسلو رقابت نه غواړي اروپایي اتحادیه وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ د ګاز پر سر د نوې لانجې د حل لپاره به منځګړیتوب وکړي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ماروش ستیفانوویچ ویلي چې د ستونزې د هواري لپاره به د اوکراین او روسیې د انرژي له وزیرانو سره خبرې وکړي. د هغه ویاندې پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه ورڅخه کړې چې د روسیې او اوکراین په ګډون د درې اړخیزو خبرو په پیل کې مرسته وکړي. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې اوکراین ته د ګازو صادرات بیا نه پیلوي، چې له امله یې اوکراین مجبوره شوی چې په سړه هوا کې خپلو خلکو ته د ګاز جریان کم کړي. په اوکراین کې زیات ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي او د کیف او ماسکو ترمنځ یو وار بیا لانجه پیل شوې ده. د اوکراین صدراعظم پرون په تلویزیون وینا کې خلکو ته وویل چې د پولنډ د ګاز له دولتي شرکت سره په بیړني ډول قرارداد کړی او د ګازو جریان به سم شي. روسي خبردار چې په سلواکیا کې پرون زرګونه کسانو د یو ژورنالیست اندري کوچاک د درنوي لپاره په لاریون کې برخه واخیسته. اندري کوچاک او د هغه ملګری مارتینا کوشنیرو تیرونه وویشتل شو. پولیسو د هغوی مړی یکشنبې په ورځ د سلواکیا د پلازمېنې براتسلاوا په ختیځ کې پیدا کړل. د سلواکیا ولسمشر اندري کوچاک هم پرون په براتسلاوا کې د خلکو په لاریون کې ګډون وکړ. ژورنالیست اندري کوچاک په سلواکیا کې په تحقیقاتي راپورټونو کې ډېر پیژندل شوی و. ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنیو په ټوله افغانستان کې اوري. په هلمند کې امنیتي چارواکي د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو اتباعو د فعالیت په اړه وایي.
پاکستان ته درسونه ورکوي، ورته د پیښو درسونه او کوماندي درسونه ورته ورکوي.
وړاندې مو په خپرونه کې د دې ترڅنګ دا موضوع د سیاسي چالو چارو لوی وکتون کې سره څېړلې ده چې طالبان څرنګه تر اوسه د ولسمشر اشرف غني د سولې پر وړاندیز پټه خوله پاتې شوي.
پیشنهادونه ډېر قوي پیشنهادونه او ډېر دوی په ګټه دي. همدې لپاره دوی په فکر کې دي، په سوچ کې.
په شمالي وزیرستان کې مو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لغونډې خبره وو. د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې یو مهمه موضوع چیړو، د ماشومانو د وهلو ډبولو موضوع.
کور کې ناست مو مکتب ته نوم تلل چراغ پلار اصاب خراب پس وی ولم په سر باندې دی جوړته سر روانې مات کې بیگ بوت لم شفقانی ته مور مې.
په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پولیسو کې د یو آلمانی نیول کېدو د سیمه ییزو چارواکو د ادعا ته قوت ورکړی چې بهرني وسلوال په هغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې بهرني وسلوال د ماینونو په جوړولو او له پرمختللو وسلو د استفادې په برخه کې وسلوال طالبان روزي او همکاري ورسره کوي. فرشته جلال زی نور جزئیات وړاندې کوي.
په هلمند کې د پولیسو د 1505 بوست زون قومندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل ازادي رادیو ته وویل چې کشفی ادارو معلومات ورکړي چې د ډیرو هیوادونو بهرني جنگیالي په هلمند کې د وسوالو طالبانو سره کومک کوي. اکثر بهرنیان چې دلته فعالیت کوي ایرانیان، پاکستانیان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو دي چې د وسوالو طالبانو په ملاتړ د افغانستان د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو پر ضد جنگیږي. مل پاسوال ترخیل د دې پښتنې جواب کې چې بهرني وسوال په جګړه کې څه رول لري ازادي رادیو ته وویل چې اکثر بهرني وسوال پوځي تجربه لري او مسلکي روزل شوی دي. هغوی د وسوالو طالبانو د سری قطعې له غړو سره د ماینونو په جوړولو او د نورو پرمختللو وسلو د استفادې په برخه کې کومک کوي او د روزنې پروګرامونه پر مخ بیایي.
په سپاره راځي د موږ د هلمند خاور ته هلمند ته او د ترستان د درسونه ورکي ورته د پېښه درسونه او کوماندي درسونه ورته ورکي.
په هلمند کې سرچینو نړیوالو خبری رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه په ورځ د المانیا وګړي په ګریش کولسوالي کې ونیولسو چې د طالبانو د قومندان مولوی ناصر سلاکار وو. مل پاسوال ترخیل دا خبر تایید کړه او ویل چې دا لانه د څرګند سوي چې نیول سوي وګړي په ځانګړي ډول په کومه برخه کې مولوی ناصر ته سلا ورکوله. د فرانسې خبری اژانس د جرمني د ویبرسپانې په حواله ویلي چې نیول شوی مشکوک وګړي چې په اصل کې توماس کینو میږي او د فرانکفورت ښار ته نږدې استوګنو د اسلام دین منلی او پرزانی عبدالودود نوم یې شوی وو. د المان دیول تورس پاڼې د چارواکو په حواله ویلي چې له 2009 میلادي کال راهیسې د المان حکومت ته د دې وګړي په اړه خبرونه ورسېدلي وو او هغه په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته تللی وو. دیول تورس پاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت څلور کاله مخکې د افغانستان حکومت ته خبر ورکړی وو چې ممکنه ده دا وګړی پر بهرنیو اهدافو انتحاري حمله وکړي. د افغانستان په جنوب کې امنیتي چارواکو په وروستیو کلونو کې په مکرر ډول ویلي چې بهرني وسلوال په هغه ولایت کې فعالیت کوي. خو دا لومړی وار دی چې یو المانی وسلوال په هلمند کې د طالبانو په لیکو کې نیول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د پاکستانیانو، ایرانیانو او د منځنۍ اسیا د یو شمېر اتباعو ترڅنګ ځینې نور بهرنیان له طالبانو سره مرستې کوي. له جګړو که سولې ته مخه کړو نو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس غني د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، د بندیانو د خوشي کېدو ژمنه یې ورکړه، پر طالبانو یې د بندیزونو د لګېدو د لرې کېدو تعهد وکړ او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه وپیژني. ولسمشر غني بیا وویل چې دا وړاندیزونه یې پرته له څه شرطه کړي تر څو سولې ته لاره هواره شي. طالبانو چې په تیرو کلونو کې هر وخت د کابل د سولې وړاندیزونه ډیر ژر ردول دا پلاولي ځان کړی، آیا دا وړاندیزونه مني؟ د سیاسي چارو له کتونکي کبیر رنجبر څخه به واورو چې علت څه دی.
یوازنی لامل هم چې دوی دا کار تر اوسه نه دی کړی زه په دې اند یم چې پیشنهادونه ډیر قوي پیشنهادونه او ډیر دوی په ګټه دي. له همدې لپاره دوی په فکر کې دي، په سوچ کې، او دا یو طبیعي موضوع ده چې دوی رهبري به راټولېږي او دا خو ډیر یو نفر یو شخص نه شي کولی چې تصمیم ونیسي. او زه فکر کوم چې په دې کې د پاکستان نقش هم ډیر هغه دی، ډیر مؤثر دی او وی هم یقینا دغسې یو مشوره ورکوي دوی ته ورکړې ده چې دغه فرصت باید له لاسه ورنه کړي دوی.
رنجبر صاحب، تاسو د پاکستان نقش ته اشاره وکړه چې ورته ګورو پاکستان په یو ډول د نړیوالو تر فشار لاندې دی په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري. نو پاکستان آیا ستاسو په باور دې ته نن سبا قانع شوی دی چې طالبان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي؟
چې دوی باید قانع شوي وي، بله لار نه لري. ګوري پخوا هم زموږ دولت په وارو دغه بلنه ورکړې وه چې دوی صلاح کې دي او سولې ته حاضر سي او د مذاکرې د میز تر شا خپلې ټولې ستونزې حل کړو، مګر دوی کټمن ډېر فوري جواب ورکاو دی ناسي. حتی دا رقم چې تمه یې نه کېدله، بله دې چې دغه یو بلنه به وصله نیم ساعت بعد به دوی هغه ټول مسایل ردول چې دا د دې خوندوی دی چې یو بل چا دوی ته ویلي چې دا رد کوي. یعنی دوی خپل خبر به نه وه، ولې داسې لویو مسایلو کې متبن ما وړاندې ویلي چې دوی رهبري باید ټوله ستوره شي، دوی په باندې فکر وکړي او باید یو جواب ووایي. مګر دا وار پاکستان دوی ته صحیح مشوره ورکړې ده او هغه مشوره هم پایله د دغه ډیر پراخ فشار دی چې د نړۍ لخوا په پاکستان راغلی ده او پاکستان بل لار نه لري.
په یو ویب پاڼه کې، په یو ویب سایټ کې د طالبانو له لوري دغه بیان هم خپور شوی دی چې دوی د ولسمشر اشرف غني د سولې وړاندیزونه ستایلي دي، خو تر څنګ دا خبره کړې ده چې مهمه موضوع ته چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع ده هغې ته اشاره نه ده شوې. دغه راپور د پنجشنبې د ورځې په سهار له ازادي راډیو خپور شو، خو سمدستي وروسته ځینو کسانو ازادي راډیو ته زنګ ووهه او ویویل چې موږ طالبان یو او دا خبره رد کړه او ویویل چې تر اوسه مو بیان نه دی خپور کړی. آیا د طالبانو ترمنځ هم یو ډول اختلاف نظر موجود وجود نه دی په دې برخه کې؟
خو د پاکستان نقش حداقل بی طرفه ای مداخله و نه کی، نو یقینا د دوی ترمنځ په دې قسمت کې یو نظر نشته. یو تعداد طالبان به موافقي د سولې سره، یو تعداد به په دې کې خپل ګټې نه ویني. مګر همیشه دغه اختلاف چې لمه زورې دی د پاکستان مداخله دی په دغه مسایلو کې، یو دغه چې دوی ویلي دي چې بعضې هغه مهم مسایل هغه جملې نه دی خارجیانو شتون په افغانستان کې په دغه وړاندیز کې په نظر کې نه دی نیول شوی، دا مهمه خبر نه ده. ما وړاندې هم ویلي چې ممکن یو تعداد نور مسایل هم وي چې په هغه کې اختلاف د نظر موجود دي. دا ټول دغه مسایل باید د مذاکرې د میز تر شا حل شي.
له کبیر رنجبر څخه په مننې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وی غونډې حال درکو چې په شمالي وزیرستان کې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو خپري شي. ټاکل شوی ده چې سبا په زیمبابوې کې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لپاره د لس ملي ټیمونو ترمنځ لوبې پیل شي. په دې ترڅ کې به د افغانستان ټیم سبا له سکاټلند سره خپله لومړۍ مسابقه وکړي. افغانستان په بی ګروپ کې د سکاټلند ترڅنګ له زیمبابوې، هانګ کانګ او نیپال سره یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې د ویسټ انډیز، آیرلند، هالند، پاپوا نیو ګینی او متحد عربي اماراتو ملي ټیمونه دي. د دغو لوبډلو له ډلې به دوه ټیمونه نړیوال جام ته لار وکړي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د میله یو له دیرشمې د جولای تر پنځلسمې په انګلستان او ویلز کې دی. په دې جام کې اته ټیمونه کوربه انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش او جنوبي افریقا مخکې له مخکې انتخاب شوي دي. اوس هم د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
اکونومیست مجلې د افغانستان په اړه په دې عنوان مقاله خپره کړې ده: د افغانستان حساس حکومت خطرناکه مبارزه کوي. لیکوال په لومړي سر کې یو پلار انځور کړی دی چې د خپل لس کلن زوی د زده کړو او تر هغه هم مهم د ژوندي پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري. مقاله لیکونکي په کابل کې د تیرې میاشتې تروریستي حملې ته اشاره کړې چې لږ تر لږه یو نیم سل کسان پکې ووژل شول. د مقالې په بله برخه کې د افغانستان د سولې په خاطر د افغان ولسمشر د هڅو په اړه راغلي دي. مقاله د ولسمشر غنی هغه هڅې یادوي چې روانه اونۍ د طالبانو ته تا د سولې وړاندیز وکړ. د مقالې لیکوال ویلي چې په همدې حال کې ولسمشر غنی غواړي د افغانستان سیاست له زورواکو خلاص کړي، خو بیا لولو چې وایي د عطا محمد نور له قدرت د لاس اخیستلو څخه ډډه داسې څېرې بربندې کړي دي. لیکوال په دې باور دی چې بنیادي اصلاحات به شاید د سیاسي کړکیچونو کچه راکمه کړي. د 2019 کال په پای کې ولسمشری ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د بلخ له ولایت د عطا محمد نور استعفا منلې ده او وروسته یې محمد داود د نوي والي په توګه معرفي کړ. خو ښاغلي نور ویلي چې د بلخ د والي په توګه به پاتې سي. د ارګ او ښاغلي نور ترمنځ لانجې لا تر اوسه دوام لري. نېشنل انټرست ورځپاڼه هم د افغان ولسمشر او د عطا محمد نور د بلخ والي چې د ولسمشر دفتر وایي استعفا یې منل سوې ده ترمنځ اړیکو ته کتلې دي. مقاله لیکي چې د ولسمشر غنی او عطا محمد نور ترمنځ مخ پر ترنګلی کېدو اړیکې د افغانستان پر یووالي او ثبات منفي اغیز لري. مقاله لیکي چې له لومړۍ ورځې د کابل او بلخ ترنګلو اړیکو د ولسمشر غنی پر حکومت منفي اغیز کړی. مقالې ځینو ټکو ته اشاره کړې ده چې په 2014 کال کې د ملي یووالي حکومت یې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی سوی. د بیلګې په توګه حکومت په انتخاباتو کې د اصلاحاتو ژمنه کړې وه چې تر اوسه په دې اړه عملي نتایج نه دي لیدل سوي. مقاله هم درز لیکي چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره افغانان هیلمن وو چې د هیواد اقتصاد به پرمختګ وکړي، خو له درې نیمو کلونو وروسته هم په افغانستان کې امنیت یوه لویه ستونزه ده او د دغه هیواد سیاسي او اقتصادي فضا بې ثباته ده. د مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د افغانستان د ثبات پر لور یوازینۍ لاره دا ده چې سیاسي لوري لکه ولسمشر غنی او عطا محمد نور له یو بل سره مذاکرات وکړي. د ملي یووالي حکومت باید انتخاباتي اصلاحات رامنځته کړي او راتلونکی کال د شفافو انتخاباتو تضمین وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدل شي. او دا یادونه هم وکړم چې ازادي راډیو په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم په مستقیم ډول خپریږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او فعالان پرون د شمالي وزیرستان په میرالي کې راغونډ شوي وو. د غونډې ته په وینا کې د غورځنګ غړي وویل چې په زور دي د تښتونو لړۍ بند شي او په قبایلي سیمو کې د رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي. دا په میرالي کې څو کاله وروسته لویا اولسي غونډه وه. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ګل ایاز پوراپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې په زوره تښتونې ودروي او قبایلي سیمو کې رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا څرګندولې دوی د شمالي وزیرستان په میرالي کې یوې لوی ولسي غونډې ته کولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل نور پښتون ولس د خپل حقونو د غوښتنې لپاره راپاسېدلې دي او هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
کسان
دغه ولسی غونډې ویناوال غوښتنه کوله چې د ترهګرۍ ضد جګړې په نامه نیول شوي او تری تم کړل شوي کسانو کې دي بې ګناه هغه خوشې کړل شي او چې څوک هم مشکوک یا مجرم دي پر هغې دې په عدالت کې مقدمه وچلول شي. دغه غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر محسن داوړ او نورو هم وینا وکړه. په دې موقع علي وزیر وویل دغې غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړي محسن داوړ ویل چې حکومت باید عملي ګامونه پورته کړي. پختون ژغورنې غورځنګ په فروری کې په اسلام آباد کې د خپل پرلت پر مهال د فوزي چک پوسټونو ختمولو، جبري تختونو بندولو، د ماینونو پاکولو او په فاټا کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د ضرب عذاب عملیاتو وروسته د لومړي ځل چې ځوانانو په شمالي وزیرستان کې پراخه ولسی غونډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو اروپایي غړیو د روسیې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په سیمه کې د بلې سړې جګړې پیل نه غواړي. د روسیې ولسمشر د مارچ په لومړۍ نیټه وویل چې هیواد یې نوي اټومي وسلې جوړې کړي چې یوازې په فوق العاده شرایطو کې به کار ورڅخه واخلي. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د ناټو مشرتابه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې خبره چې هیواد یې نوې اټومي وسلې جوړوي یا یې جوړې کړې دي اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني د حکومت په بیان کې چې پرون خپور سو راغلي چې مرکل او ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې داسې وسلې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر نړیوالو هڅو ناوړه اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر د مارچ په لومړۍ نیټه ولسته په وینا کې وویل چې هیواد یې نوې وسلې جوړې کړې او ادعا یې وکړه چې په نوو جوړو شوو وسلو کې زیاته برخه کولای سي چې د نړۍ هره څنډه په نقشه کړي او د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم هم خونسا کړي. ولادیمیر پوتین د پنجشنبه په ورځ د خپل حکومت لوړ رتبه چارواکو او د پارلمان غړو ته په وینا کې پر کورنیو مسایلو د خپلو راتلونکو پلانونو پر جزئیاتو خبرې وکړې. غرب ته د خبرداري په توګه ګوته وڅنډله او ویل چې غربي هیوادونه د روسیې د شاته کولو هڅه کوي. په رپورټونو کې ویل شوي چې ولادیمیر پوتین په خپل دی وینا کې ډاډه څرګندېده چې د جمهوري ریاست بل دوره انتخابات به وګټي. په روسیه کې د مارچ 14 نیټه د جمهوري ریاست انتخابات دي. د ناټو ویاندې پرون په یو بیان کې چې جزئیات رویټرز خبری اژانس خبر کړی ویلي چې د دې تړون په اړه د پوتین خبري تخریبونکې دي او د منلو وړ نه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې چې د پنځمبه په ورځ په امریکا کې خبره سو ویلي چې روسیه به یوازې په فوق العاده شرایطو کې له خپلو نویو اټومي وسلو کار اخلي. یو شمېر بلستیک میزایل چې په نړیواله کچه اهداف وشتلی سي باید وازمویل سي او کار یې بشپړ سي. ځینې یې تیار دي او د یو شمېر نورو د جوړولو کار پیل سوی دی. پوتین له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې نوې اټومي وسلې پر خپل هیواد د اټومي یا داسې حملې د مخنیوي لپاره جوړې کړې چې د روسیې د دولت بقا له خطر سره مخامخ کولای سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې د پوتین د دې خبرو په وړاندې په خبرګون کې ویلي چې د روسیې حکومت د خپل نړیوال تعهد خلاف له تیري یوې لسیزې راهیسې د بې ثباتۍ لپاره د وسلو جوړولو سیسټمونو ته پراختیا ورکړې ده. د ناتو ویاندی په یو بیان کې ویلي چې روسیا په اروپا کې د امریکا او ناتو د میزایلو د ګډ دفاعي سیستم هدف نه ده. د ناتو ویاندی ویلي چې هغوی په اروپا کې د سړې جګړې یا د وسلو د رقابت بیا پیل نه غواړي. خو د کرملین ویان پرون وویل چې هیواد یې د وسلو د کنټرول پر هیڅ نړیوال تړون تیری نه دی کړی.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د ګوړې اچار تفریح پروګرام او د کور کلی پروګرام. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې له ماشومانو سره خشونت او زور زیاتی څه ستونزې پیدا کولی شي. خو اوس به فضا ته مخه کړو. ویل کېږي چې د شمسي نظام د باندې یو ستوری کشف شوی چې اوبه لري. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان.
د فضایي علومو څېړونکو له شمسي نظامه د باندې یوه سیاره موندلې چې په اتموسفیر کې زیاتې اوبه لیدل کېږي. دا سیاره له مځکې 500 نوري کاله لیرې ده. د ناسا د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې دا سیاره چې WASP-9B نوم پرې ایښودل شوی زحل ته زیات ورته والی لري. د ناسا څېړونکو اټکل کړی چې دا سیاره د زحل درې برابره لویه ده. که څه هم دا سیاره د سایز یا اندازې له پلوه له زحل سره پرتله کیږي، خو دا دواړه له یو بل سره هیڅ ورته والی نه لري. WASP-9B له شمسي منظومې وتلې او د سنبلې په فلکي صورت کې موقعیت لري. د ناسا څېړونکو د هابل او سپیتزر تلسکوپونو د معلوماتو پر اساس په دې سیاره کې د اوبو او نورو مالیکولونو ترک لګولی دی. دا سیاره په هرو څلورو ورځو کې یو وار تر خپل لمر راڅرخي او له خپل لمر سره واټن یې د شمسي نظام د لمر او مځکه په پرتله شل برابره لږ دی. د ورځې په دې سیاره کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 1.8 ته رسیږي. د شپې لخوا هم دومره وي او الاته د دې چې سخت بادونه تودوخه د دې سیارې له شاوخوا څخه ورته انتقالوي. د ناسا څېړونکو د تحقیقاتو په لړ کې د دې سیارې په اتموسفیر کې اوبه لیدلې دي. دوی پخوا اټکل کاوه چې په دې سیاره کې به اوبه عمومي، خو په اوسنۍ اندازه زیاتې اوبه د دوی له تصوره زیاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. دا خپټم لوګر ولا دازرې ولسوالۍ نه تا په تماس کې. دا دې دازرې پولیسوالۍ خروټ په ساحه کې کلینیک دا نه ډاکټران په وخت ځکې نه نور دا ډاکټر چې دا غن په وخت وځي پیته راځي او بس اته به لیول لک جیرځي او یو د بجې بیرځي. نو زه د لوګر ولا د سیټانل ریاست څخه دغه کوښښ لرم چې دا کلینیک هم وکړي. والسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا آزادی رادیو کارکونکو او دیم کو ته درنیمه لا محبت سلامون اوراند کوم. دا سلام از ما پیغام دا د بدخشانی تسترو وستنه سی افغانانو کړه د محمد اشرفانی کړه د خپل محمد اشرفانی صدا و ایناده ساحل د صداغه سری زر تر زر باید دی ویشه. نو سلام سلام علیکم.
السلام علیکم. دا خپلی پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا ټول افغانان څخه هیله لرم چې هر افغان دې په هیواد کې نیالګي کوي. دا نیالګي په واسطه په افغانستان کې اوښکلی له منځه ځي. نیالګي هوا صفا کوي او آبادی مینته راوړي.
ازله پکتیا نه تاسو را پتا ما کې ما زاده رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه کوم. زما رئیس جمهور نه دا هیله ده چې دغه اردوی کا پولیسی کارباکانی کا هر ګروی با دغه ټولو ته تنخواه په وخت باندې او علاکی کچیره په وخت باندې نه علاکی نو ستونزې جوړیږي دوی لپاره. هر سړی نه پقایلدار ده نه پقدار ده با دغه تنخواه ته غره ده. امید لري چې دا تنخواه علاکیږي او موږ به سم مشکلات حل شي. خو داسې خلک دي چې په غرونو کې پراته دي، بازار ته هیڅ هغه نشته ده چې لاړ شي او مشکلاتو سره دو چار دي. کله تنخواه په لسم تاریخ کې کله په پنځلسمه تاریخ علاکیږي. او زما هیله دا ده چې تنخواه په خپل وخت باندې حواله کړي. وسلام به احترام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځني صفه د لښ پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اتنه می بجې شوې لاند خبرونه لرو. د لاند خبرونه د استرالیا حکومت وای په کابل کې په پرونی حمله کې د هغه هیواد هیڅ وګړي ته زیان نه رسیدلې. په دې حمله کې ټوله مرشوب له افغانانو ته اوښتې ده چې یو انجلۍ پکې وژل شوې او 22 تنه زخمیان دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي سږ کال لږ تر لږه 80,000 کورنیو ته چې د جګړې له امله بې کوره شوي وي بیړنۍ بشري مرستې رسیدلې دي. د دغه وزارت په وینا سږ کال په ځینو سیمو کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له امله 15,000 کورنۍ وتوانېدلې چې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي. په خوست کې د نیالګیو د کرلو درې ورځنی کمپاین نن هم دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د ناتو مشرتابه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو سرګندونو په اړه چې د وسلو په ارتباط یې کړی دی اندېښنه څرګنده کړې ده. اروپایي اتحادیه وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ د ګازو پر سر د نوې لانجې د حل لپاره به منځګړیتوب وکړي. او په سلواکیا کې پرون زرګونو کسانو د یوه خبریال اندری کوچیاک د درناوي لپاره په لاریون کې برخه واخیسته. اندری کوچیاک او د هغه ملګری تیره اونۍ وویشتل شول. پولیسو د هغوی مړی یکشنبه په ورځ د سلواکیا د پلازمینې براتسلاوا په ختیځ کې پیدا کړل. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته مخه کړو یوه نړیواله موضوع راخلو او تحلیل یې راخلو. په دې پسې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د روسیې د نویو وسلو د جوړولو او ازمویلو هدف د امریکا د ګواښونو مقابله ده، کارپوهان وایي چې د وسلو سیالي یو ځل بیا روانه ده. یو شمیر نور څارونکي بیا وایي چې دا سیالي مخکې پیل شوې ده او ځینې نور بیا په دې کې شک لري چې د ولسمشر پوتین په وینا کې یادې شوې وسلې به د جګړې په ډګر کې بریالۍ شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په یو تحلیلي راپور کې چې احمد تکلی لنډیز وړاندې کوي د ټولو نظریو ته کتنه کړې.
د وسلو د کنټرول کارپوهان او څارونکي خبرداري ورکوي چې که څه هم د وسلو نړیواله سیالي تر اوسه نه ده پیل شوې، خو دا خبره روښانه ده چې دا سیالي د راتلو په حال کې ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې نوې ستراتیژیکي وسلې جوړې کړې. پوتین په خپل وینا کې هغه کروز توغندي چې په ټیټه ارتفاع کې الوزي، د اټومي انرژي په وسیله حرکت کوي، لایتناهي واټن وهلی شي او د متحدو ایالاتو د توغندیو دفاعي سیستم یې نشي کشفولی، او همداراز د اوبو لاندې ډرون په دې نویو وسلو کې یاد کړل. ښاغلی پوتین په دې نږدې 2 ساعته وینا کې د دې وسلو د کارولو انیمیشن ویډیویي تصویرونه هم نندارې ته وړاندې کړل. د پنځشنبه ورځې په ماښام د پوتین له وینا وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرز په دې اړه د امریکا غبرګون په ډاګه کړ.
President Putin has confirmed what the United States government has known all along.
ولسمشر پوتین هغه څه چې د امریکا حکومت له پخوا راهیسې پرې پوهېده او روسیه به انکار کاوه تایید کړل، او هغه دا چې روسیه د وسلو د سیالۍ د مخنیوي له تړون څخه په مستقیمې سرغړونې سره له څه باندې 10 کلو را په دې خوا د بې ثبات تکونکو وسلو د سیستمونو جوړول پیل کړي دي.
د ولسمشر پوتین د څرګندونو له واشنگتن څخه نیولې تر برلین پورې د پالیسی جوړونکو پوځي کارپوهانو او نورو پاملرنه ځان ته وړوله. د نړۍ د ټولو اټومي وسلو په سلو کې درې نیوي د روسیې او امریکا دي، او دواړو هیوادونو د وسلو د سیالۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو پالیسیو کې واضح بدلون راوستی دی. پوتین د پارلمان سلګونه غړو ته په وینا کې چې پر ټلویزیون هم خبرېدله ټول افراد د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ د وسلو د سیالۍ د کنټرول د تړون پر ناکامۍ واچوله او ویل هغه مهال موږ ته هیڅ غوږ نه نیوه، خو اوس دې ټول واوري. د بي وسلي کولو لپاره د فعالانو د یوې تحقیقاتي ټولنې کارپو جان بیکر ازادي رادیو ته وویل چې د وسلو د کنټرول په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې یو تقابل لیدل کیږي. د خغلی بیکر په وینا د وسلو د کنټرول رژیم چې د سړې جګړې له وخته پاتې دی اوس تر سخت فشار لاندې دی. هغه خبرداری ورکوي چې نړۍ د وسلو د سیالۍ د نوي عصر په پیل کې ده. خو د جورج تاون پوهنتون استاد او د امریکا د اټومي ستراتیژۍ د منطق د کتاب لیکوال ماتیو کروینیک په دې نظر دی چې دا سیالي لا پخوا پیل شوې ده. کروینیک ازادۍ راډیو ته وویل چې روسیې له تیرو لسو کلونو راهیسې له امریکا سره د وسلو سیالي پیل کړې، خو امریکا اوس ورته متوجه شوې ده. ځینې نور څارونکي بیا شک لري چې دا ډول وسلې به په عمل کې بریالی شي. لږ تر لږه د امریکا د یو ټلویزیوني چینل په راپور کې د ناڅرګندو استخباراتي چارواکو له قوله یادونه شوې چې وایي په یوه مورد کې په آرکتیک سمندرګي کې د دې وسلو یوه ازموینه ناکامه شوه. په سویس کې ډیره څېړونکی پاول پوتویک چې د روسي وسلو په اړه څېړنې کوي ازادۍ راډیو ته وویل چې روسانو ښایي ازموینې کړې وي، خو معلومه نه ده چې د دې وسلو ماستریت به اصلي وسلو ته څومره ورته وي.
کور کله
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دا پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنۍ په اړه معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالی سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلاوه په نویو ځوانانو د کورنۍ خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. اوس واکمه جبرخیل ته واک شي.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډېری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او تند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو تند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیڅ امکان نه لري د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فطرت کې اکراه نشته. هیڅ امکان نه لري چې اکراه او فشار لاره د حل وسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې د خورګانو مې وایي، پټ چې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې، دوا مو وایي خلاص سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نوم تلل چې راغله
بیا اکثریت وقت یو گلاس بین زی.
د پخمان اوسیدونکي اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړي، هلته د کورنۍ او د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالانته درلود. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور او پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغه په غېږ کې نیول، هغه خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نره رسختي کې دغه صحنه تاسو وګوري، تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنکړي، هغه ته تادیب ورکړي، تادیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستا خبره ته بیا غوږ نه نیسي. زه ډېر ژوندي مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې، فاملي خفګان لري، حتی نه غواړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېری کورنیو اقتصاد ښه نه دی، دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکی نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بېوزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یا یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدایي ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی، یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نصیحت په دې باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اوري او موضوع مو هم په کورونو کې له نویو ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نویو ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډېر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بده رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور و پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایله دا ده چې یو خو ګوره هغه ډېر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولی، همیشه چې ګوري له دننه به یو موزر عمل سر وهلي.
دغه مسایل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې. که تاسو داسې راته وایئ چې له رواني پلوه دغسې نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي؟
د یو ځوان دپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او د هغه هغه کاري چاپیریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسوي، په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. ځي هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول شوي، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول شوي، په نیک نوم باندې یاد شوی وي، نو هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چاته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نه شي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې دا ده، دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هماغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپې ځنمه ډیر خوشاله ژوندګي لري، ډیر اسمن خلک زپې ځنمه چې ډیر خفه ژوندګي لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هواس او ادرس کې نور په تنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نه کړي چې اقتصاد ضعیف ده، موږ نه ځوانانو سره
ټینګ دي. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومنګ د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعه ته مراجعه وکړي، یا زینو مجلس مثالونه ته ګوره په جای دی چې ته دی ووهې دی کینه وزن سره دته ځین مثالونه ورکه دته ځون ځین قصې وکړه دته د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه دی په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده د ورستې جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی مینه ورسره وسی مینه ورته ورکول سي
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومانو او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی لدینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی دا او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي په آس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی دی یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هېڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې کې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شول چې د کورنۍ لخوا له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی نه یوازې دا چې ستونزې نه حلوي بلکې د ډېرو نورو جنجالونو سبب هم کیږي دا وه د کور کلي اوسنۍ خبرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره لچاودنو وروسته دومره تلاشی او امنیتی ترتیبات وی چې تبا وای د دنیا ټول پولیس هم دلته دي خو کله چې دوه درې ورځې تیری شي نو بیا داسې قراری شي چې تبا وای په پاریس کې ګرځم همدا خبره ده چې د یوې سروي او د بلې آخر چاودنه مې خوده د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در اورو چې خبر شي په هیواد کې چال دی
اوسم پامو کوي ګډوډو خبرونو ته
نتا خان
ګلندام شیرین ګل
او ضعیف خان پهلوان لن لن خبرونه دغه دي
د عاشقانو په ورځ ډېرې نجونې په تمه وي که کوم عاشق ګل ورکي
د قلم نړیواله ورځ د ټوپک په ډزو ولمانځل شوه
میلیونی مظاهره د چاودنو سوړ باد ګرمېدو ته نه پرېږدي
او د چاودنو د څېړنو نتیجې بې نتیجې پاتې دي د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر راکوي چې د عاشقانو پور از ډېرې نجونې په تمه وي که کوم عاشق ګل ورکي خبر زیاتوي چې نوموړې نجونې هماغسې په تمه پاتې شوې او چا نه تازه او نه هم کاغذي ګل ورکه نو نجونو هم په دې زړه ته ډاډ ورکوه چې زه خیر دی که څه کال نه شو کال ته به یې څوک ورته راوړي د عاشقې د چارو کارپوهان باور لري چې او څوک نه عاشقي کوي او نه هم د عاشقۍ اوصله لري ځکه چې ټول د خپل سر ساتلو
په غم کې دي. نونجونې هسې د چا د ګل په تمه دي. دوی وایي ښه دا ده چې نجونې هماغه لومړني روی بار ته هو وایي او د عاشقې په تمه کیننی.
در پدر آژان خبر را کوي چې د قلم نړیواله ورځ سه قلم د ټوپک په ډزو ولمانځل شوه. خبر زیاتوي چې د قلم په ورځ بېشمېره ډزې وشوې او بېشمېرو چاودنو د خلکو کورونه ولړزول. همدارنګه د قلم د نړیوالې ورځې په مناسبت ډېرو د قلم خاوندانو د قلم په زور په رڼا ورځ په خلکو د اسمان ستوري وشمیرل. د قلم د چارو ماهرین باور لري چې په نورو هیوادونو کې په دغه ورځ د قلم د اهمیت په هکله غونډې جوړیږي، سیمینارونه او ورکشاپونه جوړیږي او د قلم خاوندان لمانځل کیږي، هڅول کیږي او د لوړو انسانانو په سترګه ورته کتل کیږي. همدارنګه د قلم خاوندان هم له خلکو سره تعهد کوي چې خپل قلمونه به د دوی او د هیواد د پرمختیا او سوکالۍ لپاره کاروي. خو دلته برخلاف له قلم نه د تورې او برچې کار اخیستل کیږي او د قلم خاوندان خپل قلمونه لکه کلنګونه د سرو زرو د میندلو لپاره کاروي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې میلیونی مظاهرې د چاودنو سوړ باد ګرمېدو ته نه پرېږدي. خبر زیاتوي چې له همدې امله زیاتره میلیونی مظاهرې د چاودنو له ویرې دومره وړې شي چې په دوربین هم نه معلومیږي. تر اوسه ډېرو کسانو د میلیونی مظاهرو سینې وډبولې او دې وکړې، خو ارمان یې لا تر اوسه هم په زړونو کې پاتې دی. د مظاهرو د چارو کارپوهان وایي چې له دې وروسته که څوک کولی شي چې میلیونی مظاهرې وکړي، نو ښه دا ده چې پرته له کوم اعلانه راووزي او په لارو کې ټیټ شي. خو که دا هسې خبره وي نو بیا دې هر وخت کوي.
او وروستی خبر دا دی چې د تیرو چاودنو او وسلوالو حملو د څیړنو نتیجې بې نتیجې پاتې شوې. بې خبره آژانس خبر راکوي چې له همدې امله د پیښو څیړونکي او تحقیقاتي ټیمونو په خپلو خولو پلسترونه لګولي چې کومه خبره یې له خولې ونه وځي، ځکه نه ویل کیږي چې د مهمو کسانو نوم یې خولې ته ورشي. خبر زیاتوي چې د خطرناکو پیښو د څیړنو نتیجې هم خطرناکې وي، نو له همدې امله یې څوک د رابرسیره کولو هڅه نه کوي. ځینې وایي چې کاشکې دغه ډول څیړنې په ګونګیانو کولای. خبرونه خلاص شو.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي. اوس چې په حکومت کې د خلکو زیاتره کارونه کمیشن کاران خلاصوي، نو موږ هم د تقاعد کارونو د خلاصولو له یو کمیشن کار سره مرکه درته کړې ده چې وایې وري او خبر شي.
لومړی ځان اوریدونکو ته ور وپیژنې نو ښه به وي.
زه خاور شفتلګل شفتلی د تقاعد ریاست سابقه دار کمیشن کار یم.
ډیر ښه، نو که اوس دا راته ووایې چې دغه کار دې څنګه او څه وخت پیل کړ؟
دغه کار مې هغه وخت پیل کړ کله چې سینماګانې بندې او یا هم بازار سوړ شو، ځکه هغه وخت چې د سینماګان او فلم کتلو جمع جوش و ما په تیمورشاهي سینما کې د بازار سیا کار کاوه. یعنی د سینما ټکټونه به مې ایستل او بیا به مې په څو چنده ګرانه بیه پلورل. نو چې کله دغه کاروبار خراب شو د تقاعد ریاست ته راغلم او د کمیشن کاری کار مې پیل کړ.
ها، په بازار سیا کې د ګټه ډیره وه که په کمیشن کاری کې؟
د کمیشن کاری ګټم ډیره ده، او کاریم دی ابرو عزت کار دی زکه همیشه سوتنه دی حکومت په خوانی معزز مامورین درته ولاړ وی او د کار خلاصولو لپاره عذر درته کوي او هغه د بازارسیا کار خو به درته نه معلوم سمه براله بیا بیوه
نو چې د تقاعد ریاست په سلګونه مامورین شته او کاریم هم دا دی چې د متقاعدینو کارونه پر مخ بوزي تاسې کمیشن کارانو ته څه ضرورت دی؟
ضرورت دا دی چې مونږ کار اسانه او تیزو مثلا که کمیشن کار نه وي نو یو متقاعد مامور مجبور دی په سل شوبو وګرځي او له هر مامور سره د رشوت په سر سل جنجال وکړي او بیا هغه هم د نن او سبا وعدې ورکوي کار یې په میاشتو کې هم نه خلاصیږي همدارنګه یې پیسې هم ډېرې مصرفیږي خو مونږ کمیشن کاران هم پیسې لږ اخلو او هم کار ژر خلاصوو
په څه ډول
مونږ د هر مامور مدیر او رئیس برخه معلومه کړې ده چې هر فورمه وروړو د هر چا معلومه برخه ورکوو او هغوی هم پټه پټ کار خلاصوي
خلک شکایت کوي چې کمیشن کاران ظلم ورسره کوي او پیسې ډېرې ترې اخلي آیا دا رښتیا دي
قناعت نشته مونږ د داسې کسانو کار خلاصوو چې ښکته او پورته نه پېژني نابلده یي له ځایه خوځېدلی نشي د خبرو توان نه لري خو هغه دې بیا خبرې هم راپسې کوي ارمان چې د مامورینو سپېړو ته مو پریښې وای بیا به ورته معلومه شوې وه
نو په آینده کې څه اراده لرئ
غواړم نور زم تقاوت واخلم په پښو کې مې زور نه دی پاتې ټوله ورځ د دې سماوات په دغه تخت ناست یم او متقاعدین هم دلته راځي او له همدې ځایه کار خلاصوم که ژوند و په خپل ځای مې زوی پرېږدم
زوی دی
او نام خدا ډیر چالاک او خیار لګ دی او همدا اوس هم د خلکو د فرمو خلاصولو لپاره ریاست ته تللی دی
زوی دې کولی شي
هو اوس خو همدا رواج دی چې پلار یې زوړ شي ځای زوی نیسي لکه د چارواکو چې ټول زامن یې په ټولو مهمو پوستونو کې مقرر کړي دي ما هم خپل زوی روزلی او ښه مې روزلی لکه د چارواکو د زامنو غوندې نه دی چې راسن له بهره راغلی وي او په څوکۍ نصب شوی وي ما له وړکېتوب له ځان سره راوسته او د کمیشن کاری په زور او زیر مې پوهوه
نو ته به بیا څه کار کوې
که د تقاعد ریاست موافقه وکړه نو غواړم چې له تقاعد وروسته بالمقطه کمیشن کاری ورسره وکړم تجربه هم لرم او اعتبار هم لرم د موبایل په یو زنګ هم کار خلاصولی شم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر آرون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل مسکا هوتک او حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 220 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
Gula re